درنو ریدونکو سلام. نن یکشنبه د جوزا یا غبرګولی 14 او د جون 14 نیټه ده. روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کوو. د قطر په پلازمینه دوها کې په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړن یا پولیو لمنځوړلو پر پروګرام مشورتي غونډه روانه ده. د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې ناستې په نوم دغه څلور ورځنی غونډه چې د پنځمې په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. په افغانستان کې د یونیسف پولیو لمنځوړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون یې ازادي راډیو ته وویل.
جون دی مېش صدرم تاریخ په ورستی ورځي او په ورځ بعد ټاک یا ټکنیکل ایڈوایزری ګروپ یا ټکنیکی مشورتي ګروپ خپلې سپارښتنې افغانستان او پاکستان ته وړاندې کړي ترڅو د دې هیواد نور روان د پولو د مدورلو پروګرام د دې سپارښتنو پر وړاندې کې مخته ولاړ شي.
دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همدا تیرونه په ننګرهار کې د ګوزړن څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزړن لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په خپلو کې دویمه یو ورځنۍ یا 500 لوبه کوي. دواړه لوبډلې به نن یکشنبه د همبان توتا میدان کې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د لوبې میدان ته وځي. افغانستان وتوانید چې تیره جمعه په خپل لومړۍ لوبه کې دغه هیواد ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي. دواړه هیوادونه به د روانې چهارشنبې په ورځ خپله دریمه یو ورځنۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکي کېږي. د ایمرجنسی روغتون وایي پرون شپږ اویا زره ماشوم هم د دوی په یو روغتون کې د نړۍ تستر کې پرانیستي. د ایمرجنسی روغتون مرکزی دفتر پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه ماشوم د بی بی هاجری په نوم د یوې ښځې و ماشوم و چې د پنچیر د نابه ولسوالۍ په نسایي ولادي مرکز کې وزیږید. د دې روغتون په وینا دغه مور له څو ورځو نه توانېدلې چې څه وخوري چې د دوی مرکز ته تر رسېدو مخکې هم له ناروغۍ ځورېده. د ایمرجنسی روغتونونو مرکزی دفتر وایي دا له 2003 میلادي کال راهیسې د دوی په مرکز کې شپږاویا زره ماشوم و چې په خوندي ډول وزېږېد. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د افغانستان روغتیایي نظام د سقوط له خطر سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ایلو فیولن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې تیر کال د دې سازمان په اووه مرکزونو کې د 3015 هغو ماشومانو درملنه شوې چې د پښو سوی شکل یې درلود. د سنګال حکومت اعلان کړی چې پرون شنبه د پولیسو او د اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ په خوډب کې شپږ نور کسان هم مړه شوي او د ټپیانو شمیر 15 ته زیات شوی. له دې سره د وژل شویو شمیر نو ته رسېدلی. په سنګال کې تیره جمعه دغه تاوتریخوالی وروسته له هغې را جوړ سو چې د اپوزیسیون محبوب رهبر عثمان سونکو پر یوه ښځه د جنسي تیری په تور په 2 کاله بند محکوم شو. لاریونوالو عامه او خصوصي ملکیتونه بانکونه او مغازی چور کړي او ځینې ځوان اعتراض کوونکي امنیتی ځواکونو سره په شخړو واوښتل. سونکو چې لا نیول شوی نه دی په پلازمینه ډاکر ښار کې په خپل کور کې تر څار لاندې دی او په غیاب کې محاکمه شوی. هغه ادعا کړې چې د حکومت ولسمشرۍ پر روانو ټاکنو کې د دوی د کاندیداتورۍ د مخنیوي لپاره دغه تورونه ورباندې لګېدلي. د ولسمشرۍ دغه ټاکنې د 2024 میلادي کال د فبروري میاشت کې پلان شوې دي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې بو واوري ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اتک سره دوی اکثریت په کورونو ناست دي او قاضیان خو اکثریت بې دندو سوي دي.
په افغانستان او پاکستان کې د ګوزړن یا پولیو لمنځوړلو د پروګرامونو پر بهتري د قطر په پلازمینه دوحه کې مشورتي غونډه روانه ده چې د ګڼو سازمانونو استازي پکې برخه لري.
تخنیکي مشورتي ګروپ افغانستان او د پاکستان پروګرامونو ته نوې سپارښتنې وړاندې کوي.
پر اوکراین د روسي د راکټي بریدونو له زیاتېدو سره په اوکراین کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې. نور مطالب هم لرو کرا سره وای واپېوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورونه. ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې تر دې مخکې ویلي وو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په سلګونو قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان له دندو شړل شوي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه مدافع وکیلانو، قاضیانو او څارنوالانو په وړاندې د اوسنیو چارواکو چلند تبعیضانه بللی. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر وایي په تیرو څه کم دوه کلونو کې چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې، ګڼ قاضیان، مدافع وکیلان او څارنوالان له دندو شړل سوي دي. جمعه خان عمرخیل له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل دغو کسانو په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره کار کاوه.
په تیر حکومت کې مدافع وکیلانو، له قاضیانو، له او داسې نور بنسټونو چې د عدالت د تامین په برخه کې د خلکو تر څنګ ولاړ، د حقوقو په برخه کې دوی خلکو وکالت کول او کار یې کاوه. د ملت په چوپړ کې وو، د خلکو په چوپړ کې وو، د هیواد لپاره تل دوی په خدمت کې ول. چې متاسفانه د افغانستان اسلامي امارت پر اکثره دوی اکثریت په کورونو ناستي او قاضیان خو اکثریت بے دندو سوي دي. د هیواد پیسې په مصرف شوی دي. دوی باید د هیواد په درد خوړل سي او اسلامي امارات دوی ته هر څه زر باید د کار زمينه برابر کړي. او داسې اشخاص موږ پیژنو چې په ایران، پاکستان او داسې نور همسایه مملکتو کې دوی پراته دي. د اجتماعي، سیاسي او ټولنیزو مشاکلو پر اساس دوی هیواد پریښی ده او د هجرت شپې ورځ سبا کوي. دوی باندې هیواد شتمنۍ مصرف شوې ده. دوی باید په هیواد کې د خپل خلکو د ولس په چوپړ کې وي او د دوی د کار مخه باید څوک ونه نیسي، بلکې دوی ته باید د کار زمینه فراهمه کړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د جنوري میاشتې پر شلمه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې مدافع وکیلان، قاضیان، څارنوالان او نور کسان چې له حقوقي نظام سره سروکار لري له جدي خطر سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دې طبقې ښځینه قشر. د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي چې د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته څارنوالان، قاضیان او مدافع وکیلان له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. دغو کارپوهانو تر ډیره د ښځینه قاضیانو، مدافع وکیلانو او څارنوالانو په وړاندې د طالبانو چلند تبعیضانه بللی او وایي چې تر اوسه 255 ښځینه قاضیانې چې د افغانستان د قاضیانو لس فیصده برخه جوړوله له دندو شړل سوي او په دې موده کې په سلګونو څارنوالان او مدافع وکیلان هم وزګار سوي دي. خو د وکیلانو نړیواله اتحادیه د می میاشتې پر 23مه ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ښځینه مدافع وکیلانې دا مهال بے دندو سوي دي. بلخوا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات ازادي راډیو ته ویل ګڼ مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان ګاونډیو هیوادونو ته کډه سوي چې په بد وضعیت کې شپې سبا کوي.
په ایران او پاکستان کې د قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو وضع ډیره خراب ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري او هغو هیوادونو چې پنا وختون کې منی د افغانانو د برخه د برخلیک په باب چندان پام نه دی کړی، ځکه نو د افغان حقوق پوهانو ټولنې تل هڅه کړې چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو بنسټونو ته د دغو کسانو د ناوړه وضعیت په باب معلومات ورکړي.
په افغانستان کې ځینو ښځینه مدافع وکیلانو ویلي چې طالبان یې کاري جواز نه تمدید کوي او داسې شرایط وضع کړي چې ښځینه مدافع وکیلانې خپل کاري جوازونه تمدید نه کړای سي. په دې اړه مو د طالبانو د عدلي وزارت له ویان څخه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو نوموړي په دې باب زموږ پرستنې ځواب نه کړي. تر 13 جنوري میاشتې په افغانستان کې د 1200 څارنوالانو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی چې ځینې څارنوالان د کورونو د تلاشي پر مهال نیول سوي دي. ویل سوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال له زندانونو د زرګونو بندیانو تر تېشت وروسته هم ځینې مدافع وکیلان، قاضیان او څارنوالان د غچ اخیستونکو حملو پر مهال وژل سوي دي.
و موردل چې ځینې خپلواک بنسټونه وایي د افغانستان هغه مدافع وکیلان، څارنوالان او قاضیان چې په تیر حکومت کې کار کړی دا ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو .com
په افغانستان او پاکستان کې د ګوزان یا پولیو له منځه وړلو د پروګرامونو پر بهتري مشورتي غونډه روانه ده چې د ګڼو سازمانونو استازي پکې برخه لري. دغه غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې چې نن یک شنبه وروسته یو څلرمه ورځ ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزان لا هم پکې په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د قطر پلازمینه دوحه کې د پولیو اړوند د تخنیکی مشورتي ډلې یا ټاګناستي په نوم دغه څلور ورځنۍ غونډه چې د پنځ شنبه په ورځ پیل شوې تر نن یک شنبه پورې دوام کوي. د غونډه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو، د روغتیا وزارت او نورو هیوادونو استازي برخه لري. په افغانستان کې د یونیسف پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه چې په دې مشورتي غونډه کې ګډون لري پرون ازادي راډیو ته وویل، تخنیکی مشورتي ډله یا ټاک به تر بحثونو او سلا مشورو وروسته افغانستان او پاکستان ته خپل سپارښتنې وسپاري.
تخنیکی مشورتي ګروپ افغانستان او د پاکستان پروګرامونو ته نوې سپارښتنې وړاندې کوي تر څو د نوو سپارښتنو پرنا کې د افغانستان او پاکستان پروګرامونه مخته ولاړ شي او د پولیو ناروغي لپاره داسې ستراتیژي او طرحې جوړې کړي تر څو دا ناروغي چې وسنه خپرېدل دي داوا درولای شي او په پای کې یو داسې حالت ځان ورسوي چې دا ناروغي محو کړل شي.
د پولیو له منځه وړلو نړیوال نوښت په بلنه دا غونډه داسې وخت جوړیږي چې همداتې رونی په ننګرهار کې د ګوزند څلورم مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګوزند یوازې دوه مثبته پیښې ثبت شوې وې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسید. که څه هم په افغانستان کې په 2019 کال کې د ګوزند د مثبتو پیښو شمیر 9 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو پیښو شمیره 5500 ته زیاته شوه. دا 2000 لومړی میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګوزان لا هم پکې په بشپړ ډول نه دی ختم شوی.
وروسته لاغه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت اعلان وکړ چې دوی به له افغانستان سره جنس په جنس یا بارتر سوداګري پیل کړي. د پاک افغان د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې دوی تر اوسه په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هم وایي چې تر اوسه له پاکستان سره په دې برخه کې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د پاکستان سوداګرۍ وزارت جمعې په ورځ وویل افغانستان، ایران او روسیې سره به د جنس په جنس سوداګرۍ په برخه کې یو میکانیزم عملي کړي. نور جزئیات د خطر پردیس پر راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې دا سم میکانیزم په پلي کړی چې لمخې له افغانستان، ایران او روسیې سره په مشخصو سوداګریزو توکو کې د بارتر سوداګری ته اجازه ورکړي. خو د پاک افغان سوداګری خونوي چې په دې اړه د طالبانو حکومت او افغان سوداګرو لخوا کوم پریکړه نه ده شوې. بارتر سوداګری د جنس په جنس تبادله یو ډول دی، داسې چې د پیسو راکړه ورکړه پکې نه کیږي، خو د جنس پولی ارزښت په پام کې نیول کیږي. د پاک افغان سوداګری خونی مسؤل خانجان علي کوزي وی چې د پاکستان لخوا د بارتر سوداګری موضوع څومره د وړاندې راپورته شوې و، خو د په وینا تر اوسه په دې اړه هوکړې ته نه دي رسیدلې.
څومره د وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې خونی هوکړه کړې و چې پر ګډې تګلارې کار وکړي او پروتوکول لاسلیک کړي. خبرې مو وکړې خو هوکړې ته ونه رسیدو. اسلامي امارات هم ویلي چې دا موضوع د اوس وی
گفتن کې فعلاً باشه.
خغل علی کوزیوی د بارتر سوداګری معمولا د مشترک المنافع هیوادونو ترمنځ کیږي او دا محل دا ډول سوداګری د پاکستان په ګټه ده، ځکه د خبره پاکستان دا محل پولیو بانکي ستونزو سره مخ دی. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایع وزارت بیان اخونزاده عبدالسلام جواد هم ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان سره د جنس په جنس سوداګری د جزئیاتو په اړه غونډه شوې ده، خو د نوموړي په خبره هم دا موضوع لا وروسته شوې نه ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګری او سبزی او د ټولنې مشر حاجی امید حیدر وایي له پاکستان سره د بارتر سوداګری د افغانستان په ګټه نه ده او پاکستان ته د افغانستان واردات د صادرات په پرتله کم دي.
زه دې مسأله کې کومه ګټه نه وینم، ځکه چې زموږ صادرات 80% پاکستان ته دي او واردات مو کم دي. موږ د صادراتو په بدل کې که جنس او یا خپلې پیسې راوړو، په دې سره به زموږ سوداګري محدوده سي.
کغله هیدر وی تیر کال پاکستان ته د میوه او نورو توکو سوداګري د سوداګرو په ګټه نه وه او وسیله هین سره سوداګری پیل کړی ده. د ننګرهار ولایت د سوداګری او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم ازادي رادیو ته وویل چې بارتر سوداګری او پخانی ډول دی او اوس د بانکونو پښتون کې ورتاړتیا نشته. هغه د هم وویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې توازن موجود نه دی.
یکی از عامل عمده که ما مشکل داریم در
په بارتر تجارت کې توازن نسته. ډیری جنسونه چې موږ واردوو د افغان سوداګرو دي، او ډیری جنس چې موږ پاکستان ته پلورو هغه هم د افغان سوداګرو دي. پاکستانی سوداګر د ترانزیت نه پرته په نورو برخو کې ډیر شکل نه دي
داخل نیستن، بجز از اینکه نه ترانزیت میکنن.
د اقتصادي چارو پوه شاکر یعقوبی بیا وایي پاکستان د اقتصادي ناورین مدیریت او په هغه هیواد کې د انفلانسیو د کجې د کنټرول په هدف بارتر سوداګرۍ ته زیاته لیوالتیا ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک د وروستي راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو کچه لوړه شوې او د دغو صادراتي توکو ډیره برخه سکاره، تیل، سبزیجات او میوې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږ کیست. زموږ تلیری ساته خبرونه د دې ترڅنګ چې د راډیو لارې اوریدلای شي، زموږ د ویب سټ لارې هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام، او که ټولنیز شبکې کاروي نو په ټولنیزو شبکو کې هم د ازادي راډیو پاڼې تعقیبولای شي، او هغه مطالب چې ازادي راډیو خبروي له دې لارې کولای شي کې امکان شته چې تاسو ته ورسیږي. یو بل راپور پر اوکراین د روسیې د راکټي بریدونو له زیاتېدو سره په اوکراین کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اوکراین چارواکو پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له هوایي حملو د خوندیتوب د پناه ځایونو له تفتیش وروسته ورته معلومه شوه چې پر یوه څلورمه برخه پناه ځایونو د حملو په وخت کې یا قلف و یا هم غیر فعال. بلخوا د اروپایي ټولنې مخکښو ډیپلوماتانو له جنوبي کوریا سره د اوکراین د پوځ د اړتیاوو پوره کولو لپاره مهمې خبرې کړې. دا هم په دې اړه راپور.
وروسته له هغه چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوه ښځه چې ظاهرا له هوایي حملو د خوندیتوب د یو قلف شوي پناه ځای مخې ته انتظار و وژل شوه، د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې له هوایي حملو د خوندیتوب څلور زره اته سوه پناه ځایونه تفتیش کړي چې له ډلې یې دوه سوه دوه پنځوس قلف وو او اته سوه درې نوي نورې د استفادې لپاره مناسب نه ګڼل کېدل. د پلازمینې کیف څارنوالۍ هم پرون وویل چې له یوه قلف شوي پناه ځایه د باندې د یوې درې دېرش کلنې ښځې د مړینې په اړه تر جنایي څېړنو وروسته څلور کسان نیول شوي دي. په نیول شوو کسانو کې یو امنیتي ساتونکی هم شامل دی چې نه وتوانېدلی له هوایي حملو د خوندیتوب د پناه ځای دروازې پرانیزي، او بل یو هم محلي چارواکی دی. د څارنوالۍ په خبره که دغه کسان چې د یو تن د مړینې له کبله نیول شوي مجرم وپېژندل شي تر اتو کلونو په بند محکومېدای شي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم ویلي چې د دې ښار دوه سوه پنځوس اوسېدونکو د خپلو استوګنو په شاوخوا کې د پناه ځایونو د نشتوالي له کبله شکایت کړی دی. د کلیچکو په وینا نږدې نیمایي شکایتونه د هوایي حملو پر مهال د دغو پناه ځایونو د قلف پاتې کېدو، او یو پر څلورمه یې د دغو پناه ځایونو د نامناسب وضعیت په اړه وو. هاخوا د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس پرون په سنگاپور کې خبریالانو ته په خبرو کې په اوکراین کې د سولې د ټینګښت پر لار د چین نقش ته هیلمندي وښوده.
ما د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې په اړه سختې خبرې کړې، او هیله مې ښودلې ده چې چین د یو داسې هیواد په توګه چې پر روسیه زیات نفوذ لري دغه نفوذ دې د سولې د بیا ستنولو لپاره وکاروي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم ویلي چې پرون یې په سنگاپور کې د جنوبي کوریا له دفاع وزیر سره پوځي مهماتو ته د اوکراین د پوځ د اړتیاو پر مسئلو خبرې وکړې. جنوبي کوریا چې د امریکا د متحده ایالاتونو متحد هیواد دی، د توپچی مهماتو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. جنوبي کوریا د واشنگټن او اروپایي ټولنې له فشارونو سره سره تر اوسه اوکراین ته د وژونکو وسلو له مرستې ډډه کړې ده، او دلیل یې له روسیې سره تجارتي اړیکې او پر شمالي کوریا د مسکو نفوذ بلل شوی دی.
لا خبرونو ور اخوا
اوسم څو نور راپورنه. ټاکل شوی ده چې ناسا د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ په لومړي وار د ناپیژندل شویو الوتونکو شیانو په اړه علني غونډه جوړه کړي. ناپیژندل شوی الوتونکي شیان هغه څه دي چې پخوا به الوتونکي رکیبې بلل کېدې، او د حقیقت په اړه یې لا هم ډېر شکونه کېږي. تفصیل یې عصمت څاروان راوروي.
ټاکل شوی دی چې ناسا د الوتونکو رکیبو یا ناپیژندل شویو الوتونکو شیانو په اړه یو عمومي غونډه دایره کړي. د الوتونکو رکیبو په اړه له څو لسیزو راهیسې خبرې کیږي او په ځلونو رسنیو د هغو تصویرونه خپاره کړي، خو تر اوسه پورې دا موضوع ډېره جدي نه وه انګیرل شوې او حتی ډېرو وهم و ګمان بلله. ناسا یو ډله متخصصان ګمارلی چې د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې په آسمان او سمندرونو کې د ناپیژاندو اجرامو په اړه پلټنه کوي. تمه کیږي چې د ناسا غونډه تر څلورو ساعتونو زیات دوام وکړي او دا به لومړی ځل وي چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د ناپیژاندو الوتونکو شیانو په اړه خلکو ته معلومات ورکوي. د ناسا له لوري څېړونکو ته ګمارل شوې ډله د پینټاګون تحقیقاتي ټیمونه او د امریکا د فدرال هوایي چلن اداره به د هغه څه په اړه چې پخوا الوتونکي رکیبي او اوس ناپیژاند شیان نومول کیږي د خپلو پلټنو په اړه وروستي معلومات وړاندې کړي. په دې پلټنو کې د خپلواکو څېړونکو ګډون د ناپیژاندو شیانو د ادعاو په اړه شکونه لا ډېر کمولی شي. ناسا په خو ویلی و چې دا هیڅ سند او شواهد نشته چې پمزکه کې د کومې بلې کورې یا سیارې د کوم مخلوق شتون تایید کړي، خو څېړونکو وایي چې ناسا د ناپیژاندو الوتونکو شیانو په اړه نږدې 800 راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه شیانو ته یو آی پی یعنی هغه غیر معمول شیان چې نه الوتکه ګڼل کیږي او نه د انسان په لاس نور جوړ شوی شیان. په پام کې د چې د ناسا پلټون کې ډله خپل نهایي راپور سش کال خپور کړي، خو په دې اړه لومړنۍ علني غونډه به د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ وي.
یو شمیر بې وزله او بې سرپرسته ښځې چې په ګلخانو او د چرګانو په فارمونو کې کار کوي شکایت کوي چې هیڅ ډول مرسته ورسره نه کیږي. دوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پخوانی حکومت د کرنې وزارت د یو شمیر بنسټونو په مرسته دوی ته دا زمینه برابره شوې وه او دوی له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کول. خو د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری وایي دا مرستې لا هم روانې دي او په بیلابیلو وختونو کې له یو شمیر ښځو سره د دې پروګرام له لارې مرستې کیږي. په دې اړه راپور د بلخ ولایت د یوې بېوزلې مېرمنې په غږ پیلېږي.
زیاد بود، مثلا در بخش فارم مرغ بود، در بخش باغچه بود، در بخش خیاطی بود.
لیلا علیزاده په بلخ ولایت کې اوسیدونکې یوه بیوزله میرمن ده. وایي د تیر جمهوري نظام کرنې ریاست دوی ته د یوې وړې ګلخانې په جوړولو کاري فرصت برابر کړی و څو له دې لارې خپل کورنۍ اقتصاد ښه کړي. لیلا ازادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته د دې او نورو میرمنو چې په دې برخه کې کار کوو کاروبار یې پیکا شو او اوس د طالبانو د حکومت ملاتړي پروګرامونه هم محدود شوي دي.
که بعد از این مشکلی که ما داشتم دیگه نتونستم تدریس کنم به بخش باغچه خانگی.
ما پیونی سر که دی استادی دنده در لودلا اقتصادی ستونزی میچی در لودلا و منش وکره تدریس بکنم با دی کورانی باغچه و کارتا می مخکره. اقا وقت ما دی بلخ ولایت دی کارن ریاست تا یا وقتن لیک برکر چمونگ تا دی کورانی باغچه و برنامه تدبیر کری دی اکثر خود و اقتصاد دیر کم زوره دی او سپل دی کور خرچ هم نش پوره کولی.
د زیات کراچی د جمهوریت پر مهال دوی نارینه و سره ډیرو ګډو روزنیزو پروګرامونو او سیمینارونو کې ګډون کاوه او کاروبار هم هغه وخت ډیر خو په خبرې وسته طالبان حکومت دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. سیویتا په کاپیسا ولایت کې بل بې وزله میرمن ده. د جمهوریت حکومت په وخت کې د چرګانو فارم درلود. سیویتا ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبان حکومت له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کوي.
دولت جمهوری
با ما د دې حکومت له نسکوري دوه باندې د کرنې ریاست موږ سره د ریلیف انټرنیشنل په مرسته د چرګانو پر روزلو د چرګانو د خوړو په برابرولو او د روزنې په برخه کې مرسته کوي. خو طالبان له خدو سره هیڅ ډول همکاري نه لري او د حکومت اصلا زموږ په فکر کې نه دی.
خو د طالبانو د حکومت کرنه او بو لګولو او مالداري وزارت مسولین وای دغه پروګرام چې د بیوزلو او بی سرپرست خزو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف پي شوی وو اوس هم د یو شمیر بهرنۍ موسسو په همکاري روان دی. د یاد وزارت بیان مستعين عمری ازادي رادیو ته وویل
په کومه
کورونو کې کوم بزاعت شزیدی او یا بے سرپرست دی دا هغه د پاره اوس هم برنامه شته او جریان لري او ټولو پر وخت باندې رسیدګي کېږي چې دا د جملې څخه کورنۍ باغچې دی او د سماروک تخم دی د کورنیو چرګانو ویش دی او د رقم د ورګانو ویش او د وزو ویش او د تخمونو ویش دا نړۍ اوس هم جریان لري او په اکثر ولایتونو کې او په هر ډېرو پرتو سیمو کې چې پخوا به لاسرسي نه ورته کېدله اوس هغو ځایو ته هم دا نړۍ پراخه شوې ده.
د افغانستان په غنو ولایتونو کې لبی وزلو او بي سرپرسته خزو سره د مرستي پروګرام د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت لخوا د جمهوریت نظام پر مهال د بهرنیو برسټونو په همکاري پلي کېدلې. په دغه پروګرامونو کې په کلیو سیمو کې د چرګانو او غواګانو د فارمونو او ګلخانو جوړول هم شامل وو. د طالبانو حکومت کې لبی وزلو او بي سرپرسته خزو د نه ملاتړ انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې دوی په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې خزي او جون له کار کول او هم نه
ساینس پوهانو یو آسمانی ډبره کشف کړې چې تر مځکې راګرځي او تر لمر د راڅرخېدو په کلنی سفر کې له ځمکې سره ملګری وي. دوی دې ډبرې ته سپوږمۍ واسمنوم ورکړی، یعنی سپوږمۍ نه ده خو سپوږمۍ ته ورته والی لري. په دې اړه هم تفصیل اسمت څاروان راکوي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې مځکه یوه نوې سپوږمۍ یا لږته لږه سپوږمۍ وزمه لري. د ساینټیفیک امریکن ویبپاڼې د راپور له مخې دا سپوږمۍ وزمه یوه فضایي ډبره ده چې تر مځکې راڅرخي خو د جاذبې له پلوه له لمر سره تړلې ده. متخصصانو د سپوږمۍ وزمه چې اف ډبلیو جارلس شل درویش نومیږي یوه له ګوته په شمېر ډبرو څخه بللې چې سپوږمۍ ته ورته والی لري. متخصصان باور لري چې د سپوږمۍ ډوله تیژه له میلاد څخه سل کاله پخوا مځکې ته نږدې موجوده وه او لږ تر لږه 1500 کال نور به زموږ د مځکې تر شاوخوا راګرځي. د فضایي علومو متخصصان وایي چې دا ډبره د مځکې انسانانو ته هیڅ راز خطر نه پېښوي. عموما سپوږمۍ وزمه اجرام د طبیعي یا اصلي سپوږمۍ په شان تر مځکې راچورلي، خو هغوی د دې لپاره سپوږمۍ نه بلکې سپوږمۍ وزمه بلل کېږي چې جاذبه یې د مځکې پر ځای له لمر سره تړلې وي. اټکل کېږي چې د دې ډبرې قطر 15 متره دی. د نجومي چارو متخصص او ژورنالیست ادرین کافند لومړنی کس دی چې دا ډبره سپوږمۍ وزمه وبلله. د رسنیو ته وویل داسې ښکاري چې دا تر مځکې راڅرخېدونکې تر ټولو لویه سپوږمۍ وزمه بي چې تر اوسه کشف شوې ده.
اوس مو رابولم چې د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي واوري. په همدې سره روانه نیم ساعت خبري مجله هم پای ته رسیږي.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي له افغانستان او ایران سره د لویدیځ د اوسنی کړکېچ سربیره کابل او تهران د اوسپنې د دوړخیزي پټلۍ یو تجربه ترسره کړې ده. د خبرونه په باور د دې تجربې هدف دا دی چې له چین او هند سره یو ډول وصل شي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي له اروپا سره د افغانستان او ایران ارتباط قطع شوی دی، نو دا دوه هیوادونه غواړي چې یو نوی متبادله لار پیدا کړي. د خبرونه په باور د خوافرات د ریلګاډي پروژه تهران او کابل ته د فرصت برابروي چې د غرب د هڅو سربیره له انزوا څخه ووځي. د می په نامه له ایران د خوافرات د پټلۍ لارې لومړی کارګو افغانستان ته ورسېده. په دې کې ولس ډبی وی چې د ریل پټلۍ 1555 ټنه وسایل انتقال کړل. له دې وسایلو به د پټلۍ د نوري برخه د جوړېدو لپاره استفاده وشي. د خوافرات پټلۍ 225 کیلومتره اوږده ده چې 1320 کیلومتره په افغانستان کې ده او پاتې 50 کیلومتره په ایران کې. د دې پټلۍ د جوړېدو چارې په 2008 کال کې پیل شوې وې. ایرانی رسنیو په روسي خبر ورکړ چې دا پټلۍ به د چین او هند د ریل شبکو سره وصل شي. د پلان لمخې د ریل دا شبکه به ایران او افغانستان، تاجکستان، قرغزستان او چین سره ونښلوي. د لویدیز بل خبرونه ستارز اند سترایپس رسپانه لیکي د امریکا د کانګرس غړي هڅه کوي چې هغو افغانانو ته چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له امریکایانو سره همکاري کړې ده د ویزو پروګرام پراخ کړي. سناتور جین شاهین او سناتور روجر ویکر یو لایحه چمتو کړی ده چې لمخې د افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو پروګرام تر 2029 پورې تمدید شي او نورو شل زر افغانانو ته به نوی ویزې ورکړي. سٹارز اینڈ سٹرائپس لکھی په نوی لایحه کې د قانوني چارو د پرمختګ لپاره د اسانتیا وړاندیز هم شوی دی. د اوس لپاره د افغانانو د مهاجرت نږدې یو لقزه لاین حل پاتې دي. سناتور شاهین د پنځنبه پروس په بیان کې وویل چې هر ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د امریکایانو د متحدانو او د هغوی د کورنۍ او د غړو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د افغانانو لپاره د ځانګړي ویزو د پروګرام پر تمدید پروسه شکل په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو یو شمېر غړو